درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو تموز اسمت څاروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې و بجې دی او همدا شبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ته ماته ورکړه. څو شی به د مخه لوبه پایته ورسیده. افغانستان د لوبه په اتو کېټونو او شپږو اضافي توپونو وګټله. نور تفصیل به وروسته واوري. اوس مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د یونما د بشري حقوقو څانګې د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 کال په جولای کې، اگست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستند شوي او د طالبانو له حکومته غوښتل شوي چې د حقونه خوندي کړي. په راپور کې د ښځو د کار د بندیز برخه په سر کې راخستل شوي او ویل شوي چې په جولای کې د طالبانو امنیتي پرسونل پر یو شمیر هغو سنگارتونونو چاپه وهلې چې په پټه فعالیت کاوه. په راپور کې د ښځو د آزاد تګ راتګ په برخه کې هغه بندیز ته اشاره شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر د اګست په 28 په بامیان کې اعلان کړ او بندي امیر پارک ته د ښځو تګ منع کړ. په راپور کې د نجونو د تعلیم دوام د بلې سرغړونې په توګه یاد شوی او د غراس راغلی چې په همدې درې میاشتو کې په عام محضر کې د دوو وهلو پریکړې هم عملي شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول یاد کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو هم ژغون کې فریدون سینیرلی اوغلو دغه څرګندونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورونی چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت نن په خبر پانه کې ویلي چې سینیرلی اوغلو او مل پلاوی ویلی چې یونما د نړۍ او طالبانو د اړیکو پر نږدې کېدو کار کوي. د پاکستان پر اول پنډي شار کې وی محکمې په خوانې صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خوانې وزیر شاه محمود قریشی د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه په خوانې او چارواکو ته د دوسیه د هغه سند لمخې جوړ شوې چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان له سفیر تر لاسه شوې ده. عمران خان او شاه محمود قریشی دواړو پر ځان لګول شوی تورونه به اساس بللې دي. عمران خان ادعا کړې چې دغه سند د دې ثبوت دی چې د تیر کال د پاکستان د پوز او متحده ایالاتونو لخوا لواک لري کړی شو. خان د تیر کال په اپریل میاشت کې د پارلمان لخوا سلب صلاحیت شو. د آذربایجان دفاع وزارت ویل خپل متحد ترکیه سره د ارمنستان په پوله کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړی دي. آذربایجان دا مانور وروسته لدی کوي چې څو ونه وړاندې ارمنی بیلتون غشتون کې لنګورنو قرباغ څخه وېستل. د آذربایجان د دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې په دې تمرینونو کې به 3000 نور سرتیری په نخجوان سیمه کې ګډون وکړي. د نخجوان سیمه چې په آذربایجان پوری تړلې د ایران او آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پرته ده. تاسیز مجخل آزادی رادیو آوری در روان خبروانی پا دوام کی په روانه خبرونه کې بعد افغانستان او پاکستان د کرکټ د سیالي په اړه د معلوماتو ترڅنګ واوري. یونما په یو نوي راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه کوي. د پېښور په بورډ کې افغان دوکانداران وایي د پاکستان حکومت د دوی دوکانونه او غرفې نړولې دي. د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د شزو انسټیټیوټ به سرپرستنجونو ته آنلاین شوانځي جوړ کړی دی. او د هلمند اوسیدونکو شکایت لري چې په ولایت کې شزینه ډاکټرانی کمیدی.
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
لکه څنګه چې په فایل کې مو اوریدل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام کې پاکستان ته په اتو وکټونو او شپږو اضافي توپونو ماته ورکړه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان لوبډلې ته 203 منډې هدف ټاکلې وو. پاکستان چې پچا ګټلې وه په 500 اوورونو کې د وو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 202 منډې وکړې. د پاکستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې د دغه ټیم کپتان بابر اعظم وکړې. د په 2 توپونو څلور اویا منډې وکړې. د افغان بالرانو په منځ کې بیا نور احمد 3، نوین الحق 2 لوبغاړي وسوځول. البته لومړنی لوبغاړی عظمت الله عمرزی وسوځو، همدارس محمد نبی هم یو لوبغاړی وسوځو او محمد نبی تر ټولو کمی منډې ورکړې. د منډو اکانومي په اصطلاح تر ټولو ټیټه وه. خو په افغان بولرانو کې بیټسمینانو کې شروع دو لوبغاړو ډیره شوکړه. ګربز او همداراز ابراهیم ځدران ډیره ښه شروع وکړه او ډیری منډې وکړې، او د دوی هغه اساس د دې سبب شو چې افغان لوبغاړي وروسته په ډاډ لوبو وکي او ونسوځي او ډیری منډې وکړي. رحمان الله ګربز په 3.15 منډې وکړې چې ډیره ښه لوبه ده. ابراهیم ځدران بیا په 114 توپونو و اتیا منډې وکړې. په دوی پسې رحمت شاو چې ډېره ښه لوبه یې وکړه او تر پایه ونسوځېدو، په 4 توپونو یې 10 منډې وکړې. همدارس د ټیم کپتان حشمت الله شهیدی د هم تر پایه ونسوځېدو، په 45 توپونو یې 48 منډې وکړې. او په دې توګه د دوی هڅې سبب شو چې دا لوبه افغانستان وګټي. اوس افغانستان په دې سیالیو کې دوی مسابقې ګټلې، دوی بایللې دي. پاکستان هم دوی ګټلې دي او فکر کوم چې دوی هم ګټلې دي او دوی هم بایللې دي. په جدول کې که وګورو نو فعلاً هند تر ټولو مخکې دی چې 15 مسابقې کړې دي او 15 سره یې ګټلې دي. نیوزیلند بیا په 15 مسابقو کې 4 ګټلې دي چې دوهم مقام لري. جنوبي افریقا په 4 مسابقو کې 3 ګټلې دي چې دریم ځای لري. آسترالیا په 4 کې 2 ګټلې دي او 4 مقام لري. په دې خاطر مقام لوړ دی چې د رنزونو تفاوت ډېر دی، نمرې ډېرې دي. پاکستان په 4 مسابقو کې 2 ګټلې دي، البته په 15 مسابقو کې 2 ګټلې دي، 3 بایللې دي. او افغانستان په 15 مسابقو کې 2 ګټلې دي. لاندې خبرتیا وروسته نور موضوعاتو ته ګرځو.
په داسې حال کې چې په هرات کې د تیر اونۍ له سختو زلزلو وروسته خلک خپل کورونه تستان شوي وو، خو د تیر
بله خبرتیا مخکې مو د راپور واوریدو. د افغانستان په شمال لویدیځ کې د تیر شپې او نن ورځې زلزلو یو ځل بیا خلک مجبور کړل چې د سړک په غاړه خیمو ته مخه کړي. په هرات کې د طالبانو د ځایي چارواکو له قوله د زلزلو د ټکانونو له کمیدو وروسته نږدې 50% خلک بیرته کورونو ته ستانه شوي وو، خو اوس بیا مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي. هرات میشته هم وایي ویرېدلي او مجبور دي چې شپې له کوره بهر تېرې کړي. په دې اړه دا راپور واورئ.
په داسې حال کې چې په هرات کې د تیر اونۍ له سختو زلزلو وروسته خلک خپل کورونو ته ستانه شوي وو، خو د تیرې شپې او نن ورځې زلزلو بیا مجبور کړل چې خیمو ته ولاړ شي. راپورونو پر بنسټ 13 شپه او نن ورځ د ریختر په کچه 4.4 درجې زلزلې د افغانستان شمال غرب لړزولې ده. د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي رادیو ته وویل لدی چې اورسیو کې د زلزلې ټکانونه کم شوي وو، نږدې 500 خلک خپل کورونو ته ستانه شوي وو. خو د متقی خبره اوس بیا ډیر خلک خیمه واټونو ته راوتلي دي. بیاګه هم په سړه هوا او د امکاناتو په نشتون کې ډیرو کورنیو په پارکونو او د سړک په غاړه شپه سبا کړی ده. د هرات اوسیدونکو ازیتا ازادي رادیو ته وویل د زلزلو دوام مجبور کړل چې بیا اخی موتستان شي.
موږ کورونو ته تللي وو. 13 شپه او بجې او 40 دقیقې بیا زلزله وشوه. اوس له دې ویرې چې بیا زلزله ونی شي په خیمو او سړکونو پرته
جوړو او سړکو هستي.
د هرات یو بل اوسیدونکو نور الله هم وایي تر پرونی د زلزلو اندېخره ختمه شوې و، خو له 13 شپې وروسته بیرته واټونو ته راوتلې دي.
خو چې ژوند بیرته عادي شوی او کولای شو خپل کورونو ته لاړ شو. له بده مرغه بیا زلزله وشوه او مجبور شو چې واټونو او مومیلارو ته راووځو او شپې ورځې دلته تیرې کړو.
هغه د خړو نړیوال پروګرام وایي وضعیت په کتو د دوی بودیجه مخ په پای ته رسیدو ده، ځکه د دې ادارې له قبله دوی نږدې 15,000 زلزله ځپلو سره مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی وایي په هرات کې د زلزلو د قربانیانو له ډلې 90% ښځې او ماشومان دي او مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بیلابیل بنسټونه ادا کوي چې زلزله ځپلو ته یې مرستې رسولي، خو یو شمېر قربانیان بیا وایي اوس هم لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي معصومه وایي له دې امله چې شپې په سړه هوا کې تېره کړي خپل او ماشومان ناروغات شوي دي.
په صحرا پات یو هیڅ نه لرو، یوه خیمه ده، په خاورو کې پټ یو، طوفان راغی، ماشومان مې ناروغ شول، ښه وضعیت کې نه یو.
ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې د هرات په دوه زلزلو کې نږدې 1500 تنه مړ شوي او 2000 نور ټپیان شوي. ملګرو ملتونو شمیرې ښایي چې په دې زلزلو کې 1000 کورونه ویجاړ شوي او 1000 نور ته زیات زیان رسیدلی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو نوي راپور کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې د بشري حقوقو د سرغړونو د دوام خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د طالبانو لخوا پر سنگارتونونو او د حقوقي پر مالکانو د بریدونو د شزو اونجونو د ورتګ بندیز په عام محضر کې د جسمي مجازات او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یې یونما د بشري حقوقو څنګه په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې قضیه څېړلې او په یو راپور کې وړاندې کړې دي. په دې راپور کې ځینې موضوعات لکه د عدالت پلي کول، هغه پالیسۍ چې خلک له خپلو بشري حقوقو به برخې کوي او د ژوند کولو ازادي او شخصي امنیت له حق څخه سرغړونه شامل دي. په دغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې د دغو حقوقو ساتنه وکړي. په راپور کې د ښځو پر سنگرتونونو د بندیز موضوع مطرح شوی او دا شوی چې طالبانو له دغه بندیز سرغړونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د راپور له مخې د جولای په 19مه د شاوخوا 15 سنگرګرو میرمنو یوه ډله په کابل کې پر دوی د بندیز پر ضد د سولیز لاریون لپاره راغونډې شوې وې، خو د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د اوبو په شیندلو او هوایي ډزو سره خورې ورې شوې او څلور ښځینه اعتراض کوونکې هم ونیول شوې چې وروسته بیا په هماغه ورځ خوشې شوې. دغه شان راپور کې دا هم ویل شوې چې د طالبانو استخباراتو په یوه ولایت کې د ښځو پر یو سنگرتون برید کړی، د سنگرتون څښتنه او ورور یې له فزیکي پلوه ځورولې دي. دیونما د بشري حقوقو څنګه په خپل راپور کې دا هم په ډاګه کړي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا بند امیر ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی او طالبانو په خوان تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته ښځې له ورتګه منع کړي وي. د راپور له مخې د سپتمبر په لومړیو کې په خوست او زابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو په لاؤډ سپیکرونو کې اعلان وکړ چې ښځې دې له حجاب پرته محلي بازارونو او دوکانونو ته نه ځي. یونما د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د یوې بلې سرغړونې په توګه یاد کړی او ویلي دي چې د اګست په 23مه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې طالب ځواکونو د محرم د نشتون له امله د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته د یوه ډله ښځینه محصلینو د تګ مخه ونیوله، خو وروسته بیا له دغو نجونو څخه یوازې 55 یې دوبۍ ته رسېدلې دي. دیونما په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې دریو میاشتو کې په عام محضر کې د خلکو د وهلو پریکړه هم عملي شوې ده. دیونما په ټوکو په سرپل کې دوه ښځې او 10 نارینه او په زابل کې یوه ښځه او اته نارینه په درو وهل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دغه راپور کې د یادو اداو پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې ځینې د قضیې تایید کړې او هغه د اسلامي شریعت پلي کول بللي او ځینې نورې ورته قضیې رد کړې دي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ښځو د بشري حقونو د خرابېدو په اړه اندېښمنې دي او ادعا کوي چې د طالبانو لخوا تر ګواښ او څارنې لاندې دي. له دوی څخه یوې کریمي رحیمیا ازادي راډیو ته وویل
در هر منطقه که فعالین خزن باشه ولا وقت
بیست حکم استیمه که چی دخزو ده حقونو فعالانی وی حتی که دوی شل کالمخ که هم کار کری وی دوی یه تقیبوی او بندی کوی یه ده گذر ده وکیلانو للاری که ده بشری حقونو فعالان که نارینه وی که خزینه ده غرز ده رسانه و کارکون که نیول کی گی ده بشری حقونو خزینه فعالانی هیس شرعی گناه هم نلری، فقط خلکو تا ده دوی ده حقونو پاره و هوای ورکوی چه تاسو باید خونزی ولولی.
هایی که در خانه ها هستند که شما اینی حقوق دارین. از نگاه اسلام، از نگاه شریعت شما باید مکتب بخونین.
بلخواد بشری قنو یو بلا فعال سنم کبیری حمیده کوی چه طالبانو تز بشری قنو فعالان او خزی زپلی دیم.
همیشه در صدد سرکوب کردن مدافع
دوی تل هسته کوی چه در بشری حقونو فعالان در خزو در حقونو فعالان او خبریلان وزپی. هر څوک چې د دوی پر ضد غږ پورته کوي زندانی کیږي. خځې له میاشتو راهیسې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره په زندان کې دي. نړۍ د دې جنایت پر وړاندې چپه خوله دي.
طالبان خاموشي اختیار کرده.
دوی نامه په راپور کې ویل شوي چې د 2022 کال په پرتله سږ کال امنیتي پیښې او پوځي تلفات کم و او په ځانګړي ډول د اختر او عاشورا په مراسمو کې کومه د پام وړ امنیتي پیښه نه ده شوې. خو راپور زیاتوي چې د جولای په لومړۍ نیټه په نیمروز ولایت کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا څلور نارینه او یوه ښځه د ایران له پولې د تیرېدو پر مهال ووژل شول او د سپتمبر په شپږمه د تورخم پر دروازه د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته کې د څلورو ماشومانو په ګډون اته ولسي وګړي ټپیان شول. یوناما زیاته کړې چې د اګست په 14مه په خوست کې په یوه 14 کې د یوه ملکي وګړي او د ټي ټي پي د څلورو غړو په ګډون 15 تنه ووژل شول او 12 نور ملکي وګړي او د تحریک طالبان پاکستان شپږ غړي ټپیان شول. د دغه راپور له مخې نا 14 توکي په دې موده کې د ملکي وګړو د وژلو تر ټولو مهم عامل بلل شوي چې لږ تر لږه 4 کسان یې وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. یونامه په دغه راپور کې له بندیانو او نیول شویو سره د ناوړه چلند او شکنجي، د بشر دوستانه او د رسنیو د فعالینو نیول، د بیان له ازادۍ څخه سرغړونې او د پوځیانو په ګډون د پخواني رژیم د چارواکو او کارکوونکو له بشري حقونو څخه د سرغړونې 8 قضیې ته چې د 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2023 کال د جون تر 10 نیټې پورې د طالبانو لخوا ترسره شوي دي هم اشاره کړې ده. خود طالبانو د حکومت وایند د پخوانی نظام د کارکونکو پر وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونو د 800 موضوع له حقیقت لري بللې.
لکه څنګه چې په پیل کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د مسابقې په اړه نور حالم درکو، زما نور همکاران د فیسبوک لاري په دې اړه بحث لري، د دې نننې مسابقې په اړه خبرې کوي. زه اسمت ساروان له تاسو اجازه غواړم او ستاسو پام دې بحث ته راوړم او د کرکټ په اړه دا خبرې واوري.
دا د افغان توپهونکو د سترایک ریټ مسله ده چې تا ویلو په یو ورځنی کرکټ کې بل خصوص سترایک ریټ سلو کې ساتل پکار دي. کتر سلو بر نه تر دې باید ډیر کم نه وي.
بالکل دا موضوع تقریبا اول وارم اپ میچ نه کومنګ رحمت شاه راو ګورو هغه کوششی روان کړی وو او خپل تمرین په دې کاوه چې زه باید رنځونه مکم خپل یو خاص سترایک ریټ سره وکم او په مغه کې هغه دنن کامیاب هم سو او ابراهیم زدران سکو منل نو بنن وکړه ډیر زبردست او زبردست سترایک ریټ سره لوبه وکړه. شروع کې ډیر تیز لاړه، اخر کې سیدا کڅ ډاټس بولنه راغله هم دته په سترایک ریټ ډیر زیات فرقونه ورځو. اشمت نن ډیر زبردست لوبه وکړه. اشمت هم نن په سل سترایک ریټ باندې له اشمت سره روان او میچ بالکل د میچ هغه کوم ریدم سی وو هغه پاکستان ته نه ورکاو او ټول میچ کنټرول یې سیده له ځان سره نیولې. نو دا راځي د یو ذهني شیم راځي چې کله ریتا هغه امیدونه هغه لیول آف سیٹسفیکشن چې موږ ورته وایو چې د څه شی دی، میچ ګټل دي، څومره رنزونه کول دي، څومره فایټ کول دي ګراوند کې، څومره کوشش کول دي، هغه یو شی وی چې هغه له پلیئر سره په هر میچ کې پکار ده. که موږ کولی وګورو، کولی تامخې کنسیسټنسي خبره وکړه، کولی ولې کنسیسټنت ده، د کولی سیده لیول آف سیٹسفیکشن سیده په څه شی باندې راحته کیږي، هغه دا شی دی چې باید یا میچ وګټي یا سل منډي جوړي کی. نو هغه هر میچ کې کوشش کوي، دغه هم دا مفکوره ده، همدغه فکر ده، همدغه مایند سیټ ده چې دای بسل منډي جوړي بیا
همدغه سده. فکر کوم د احمدزی صاحب نت هم ستونزه لري، د هم افغانستان د موږ سره آنلاین ده. امجد صاحب ډیر مینوالو دلته کمنټونه پریخي دي او لا هم لګیا دي کمنټونه پریخ دي. یو لیکل دی وای چې پاکستان نن دا سیالي چې بللې ده ډیر غټ عمل ادا ده چې دوی په فیلډینګ کې کمزوري وکړه، یا څو بونډریانې دغه سوي چې دوی باید منې کړای وای، خو دوی هغه بونډریانې تللې دي. یو بونډریم د خیڅو زل دغه سی کار و په لوبغالي کې شوې. تاسو دې موضوع ته په کوم نظر ګورئ؟ دغه سی ده
بالکل صحیح ویلې ده، دا تفسیر بالکل ټیک ده. پاکستان فیلډینګ چې ده نن بالکل خنوا او کافی باونډریان چې دي نو پاکستانی فیلډرز د لاسا شوی دي، نو نن بالکل فیلډینګ خنوا او زه دې سره اتفاق کوم.
احمد صاحب بیرته بخیر راغلی. شہزاد صاحب پختن لري وطن د وطن کې انټرنیټ ستونزې وی دا درکو خو چې لاړ نشره.
نه 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 نه
احمد صاحب، چهار بازی برای افغانستان باقی مونده. یک چیز باید بگویم که فعلا نشرات ما هم در یوتیوب هم در فیسبوک بخش پشتو و هم فیسبوک بخش دری و هم در رادیوی آزادی هم در بخش فارسی و هم در بخش پشتو فعلا لایو است و همه شنوندگان در سراسر افغانستان و نقاط مختلف جهان میتونن که هم بشنون هم ببینن از طریق صفحات مجازی و رادیو. به هر حال احمدزاده صاحب، دو بازی سخت قسم کارشناسا پیش بینی میکنن افغانستان در پیش داره و دو بازی نسبتا مشکل. اگرچه بازی های سخت سخت که پاکستان و انگلیس بود ما اونا را بردیم و فعلا تیم های استرالیا و ساوت افریقا هم کم کم به نظر میرسه که زیاد سخت نباشه، به خاطر که افغانستان ثابت ساخت که تیم های سخت و مشکل هم میتونه ببره. بازی که افغانستان در برابر هالند داره و همچنان در برابر سریلانکا گفته میشه که کمک آسان است و بازی هایی که با استرالیا و ساوت افریقا است یک کمک مشکل خواهد بود، البته از دید کارشناسان. چه فکر میکنین پس از اینکه افغانستان تانست تیم های قوی مثل انگلستان و پاکستان را ببره، آیا بازم ما دیدگاه کارشناسا را که گفتن دو بازی سخت و دو بازی آسان بازم به می شکل و به می آیدیا باید باشیم، یا ای که افغانستان را ما تیم قوی و قدرتمند ای جام فکر؟
نه نه دسته فکر باید منگه و نکو. منگ سیل هالند سره می چی نو پریشر با پا منگ بانده زیاد، هالند سره سی کل لو بایی نو پریشر با دیر زیاد پا منگ بانده، زکا منگ خطی هالند خطیم گنل کی گو هالند نبا منگ تا گتل سی دا خام خام ماست وین می او موږ به هالند خلاف بایلل نه غواړو. کله چې دیو ټیم خلاف بایلل نه غواړي نه بایلي نو بیا به زیات پریشر پتا باندې وي، لکه نن سي زیات پریشر په پاکستان باندې وو. که د ساوت افریقا میچ له موږ سره وي نو زیات پریشر به په ساوت افریقا باندې وي، موږ چانسز به د ګټلو ساوت افریقا خلاف ډیر زیات وي. موږ به ډیر خمیج د ساوت افریقا خلاف کوو، موږ به نور میچونه ګټو خو ذهنن او فکرن به پریشر په ساوت افریقا او په سریلانکا باندې وي. او نور سی په کوم ریدم دی منګه د ټیم کوم ریدم جوړ سو د منګه د ټیم سی کوم او د ګټلو 40 دک منګ سی غوښته سی منګه د ګټلو 40 دکو میچونه وګټو. او بل په دې ورلد کپ کې منګ 15 میچونه وکړل، ډیر پریشر مولي د او ډیر شیان مزده کړه، ډیر میچونه دوه میچ وګټل، د موبایل زکلم انتهای ډیر زیات وکړه. د دې دین وروسته باید مونږ د میچ د بایللو سوچ نکو، مونږ مطلق سیکنډ راوند باید ټارګټ کو او سیمی فائنل ته ځان ورسو.
ډیر مننه احمد صاحب د درنو لیدونکو. تاسو اوس د خبرونه د ازادي رادیو په صفو باندې هم اوریدلی شئ. امجد صاحب، یو بل کیسه چې په لوبه کې بده حتما ورته پام شوی، یو شیبه داسې راغله چې حسن علي کله توپ اچونه کوله د کمنټیټرانو له قوله هم او ښکارېدل هم چې ریورس سوینګ شروع شو، ځکه وقار نس کمنټریټر ناست هغه هم دا خبره وکړه. او هغه شیبه کې ابراهیم زدران باندې اور میډن شو په بل اور کې اوټ هم شو، خو بیا هم د بلې غاړې نه سپینر راوستل شو چې شاداب خان او دوه بونډریان هم پی ولګي. د ماغه زینه د غلوبه کڅه هم سنلی ودرولې و خو شاداب خان بیرته روانه کړه. د کده سی ښکارا وقارنس یادونه و نه کړه د بابر اعظم په کپتانۍ باندې، خو وی ویل چې دغه ته په کارو چې حارث رؤوف یا شاهین شاه راغلی وای چې دغه پرېشر هم دغه سی ساتلی وای. هغه شیبه دی یادې کې ودلی ده
اکچولی چې کله تاسو بیچ و بیلې نو بیا ډېر وجوهات چې دي نو هغه باندې خبرې کیږي. لیکن هر یو چونکہ وقار یونس پاکستان کپتان پاتے شوی دے ډیر خب بولر او بیا کمنٹری کول ډیر آسان دے او دنا کپتان سے کئی لگیا دے پدے حوالے سره مون خبر کولی شو. البتہ اس بابر اعظم دس خونه دا چې هغه بالکل پوئی گینا یو دا ورلڈ کلاس پلیئر دے اور ډیر زبردست پلیئر دے کپتان هم ډیر خ دے لیکن زما ذاتی خیال هم دا دے چې پاکستان ټیم باندې نن پریشر ډیر زیات ہو او پاکستان ٹیم مطلب ہر ممکن دا غوخته چې پاکستان وو غټي لیکن مخکې تاسو ګوري رنزونو کې زما دا خیال چې رنزونه لک کم جوړ شوی دی منډې لک کم جوړ شوی دی دا لک زیات پکارو نو الته هم دا افغانستان بولینګ ډیر خو نور ډیر خو بولینګ کو درې وکټم واغسته دغه سي اغه نه پس چې کله پاکستانی بولرز بولینګ کولا نو دا سي ښکارې ده چې پاکستان بولرز هم لږ غونته انډر پریشر دي او اغه مقابله کې افغانستان بیټسمنان چې دي بیټرز چې دي نو اغه ډیر ښه پرفارمنس ورکو نو یس کې دي شي چې شاهین شاه راغلی و یا بابر اعظم چینج کړی نو کې دي شي رزلټ خراغلی و لیکن بابر اعظم په نظر کې حسن ټیکو او پاکستان فیلڈنگ تاسو وګورئ کنه څنګه چې موږ مخکې هم خبره وکړه چې زمونږ فیلڈنگ هم خانه پاتې شوی نو په دې کې کپتان سے کولی شي نو کپتان یقیني توګه هغه خدا غواړي چې خ پرفارمنس ورکړي هغه بولران هغه بیا بولر دس استعمالي هغه ګوري لګیاي چې کم بیٹسمین زیات رنزونه جوړي لګیا دي څنګه موږ کنټرول کولی شو دس بولر چې هغه ریورس سوینګ کولی شي سپین بولر چې ری وی نو هغه ډیر ښه سپین کولی شي نو بهرحال دا وقار یونس خپل یو موقف خو کېدی شي بٹ گراؤنڈ کې چې نن روزو نو هغه د افغانستان د پلیرانو روزو.
امجد صاحب یو دو سوال زل روما یو داری چی تاسو څه فکر کوی کوم سلور ټیمونه با سیمی فائنل یا نیمه پایلوبی ته با لارشی او تاسو فیوریت سلور ټیمونه کوم سلور ټیمونه دی؟
شہزاد ز خدا وے مجھے پاکستان و افغانستان دوار دے سیمی فائنل تلاشی نو دے خبر بھئی بٹ اٹس ڈیپینڈ آن دا پرفارمنس او دا بگورو چ مخ کے کم میچو نہ کی گی سنگا جتا سوس ڈیٹیل کھولا چ کم ٹیم پ کم نمبر باندھے دے نو فی الحال کو انڈیا دے خ روان دے نیوزی لینڈ خ روان دے ساؤتھ افریقہ خ دے نو گورو چ دا دے کے سلورم ٹیم چ دے کم بوی نو آخری کلا پورے میچ نہ کی گی نو پدے تاسو گری پاکستان چ پ 92 کے ورلڈ کپ گٹ لے وہ منگ ما تا یاد دے منگ با ٹی وی مخ کے بناستو او منگ بکتا نو آغا ایف اینڈ بٹ دا میچ فلانے او گٹی او فلانا او بیلی بیا منگ مخ کے تلیشو او دسی او کو دا طول دسی گیم ہو نو امید دے چے کم ٹیم بخوا پرفارمنس پر ورکی آغا انشاءاللہ سیمی فائنل تا برسی بٹ سنگا چستا سو خواہش دے چے افغانستان ہو رسی منگا خواہش دے چے پاکستان ہو رسی باقی دے کم دری ٹی بولے تھی پرابلم نشتا
او کوم افغان کرکٹر مو ډیر خوخیږي
نن وګری تاسو ابراهیم ډیر ښه پرفارمنس ورک ما ته دا اعزاز حاصل دی چې کله افغانستان ټیم نوې جوړې ده نو هغه پېښور کې بدلته پریکټیس کوله موږ بدلو بدلته میچونه بکوله موږ کته نو په نن تاسو وګوري څومره زبردست پرفارمنس و ټول پلیرانو نور چې دی نو په د بولینګ کې پرفارمنس ورک بیا ابراهیم چې دی دونه زبردست بیٹنګ وکړو بیا رحمت شاه ډیر ښه بیٹنګ وکړو بیا تاسو ابراهیم ګورباز ډیر خ ماشاء اللہ روان دے ڈیر خ پرفارمنس دے داغے نو زما نن خو دا ټول پرلان او ساسو په بیٹنګ کې ډیر زبردست پرفارمنس ورکړی شوی دا نو ما ته ټول خوښ دی.
احمد زه سب د افغانستان د بیٹرانو خبره کوو وړاندې لدې لوبینه د نیوزیلند پر وړاندې کوم پرفارمنس وو هغه نه مخکې لوبو کې اواز د ګربز پرفارم د غراز د اکرام علی خیل پرفارم د خلکو د خوخي وړ وو خو رحمت شاه باندې نیوکه و چې دا باید له لوبډلې کینول شي یا کنه کینې پوزیشن باید تغیر کی په دریم نمبر چې کله تو پهون کې راځي په نړۍ کې ډیر غټ بیټران په دې پوزیشن راځي چې بابر اعظم ویرات کوهلی دغه نور پلیران سره یادول شي دا څومره مهم پوزیشن دا اویا اوس خو به خلک فکر کوي چې رحمت شاه په کار ده وی دی په لوبډله کې د دې رول څومره ارزښتمن ده په لوبډله کې؟
بالکل د دې رول خو ډیر زیات ارزښتمن ده او په دغه ځای کې ډیر زیات ټیکنیکل با استعداد او ډیر پوه او ډیر سینیئر سړی یا سینر لوباړی لوبه کوي کچی ته اوپنران زرا اوټیږي د ایدا سرایتون لري سینوی بال غل سپیډ سره لسوینګ سره غل سچویشن سره څنګه حالت دی هغه کنټرول کی او هغه غلو بولای سي کچی ته اوپنران وګدزی بیا د یل تسرکل لاندې راځي نو د بیا د سرایت لري سی د سپینرانو خلاف باید د خپل غسټرایک روټیشن مکمل سی وساتي او هر کوم سپینر سی د مقابله وکي او دای لوب تر هغه ځای پورې بوزي چې کله لوور میډل آرډر یا فینیشران راځي او غلطه خپل رنزونه زیاتی واقعي په ټول ټیم کې سخت ځای سي دا سخت پوزیشن سي دا هغه میډل آرډر دا او تر اوسه پورې رحمت شاه په دې کې